د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه تر درو بجو پورې ده. په دې خبرونه کې د ځوان فکر پروگرام درته خبرو. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه به ماښام تر وو بجو پورې وینئ. د سیشن به ورسته د غوایی ولسمه ده. د ثور د میاشتې ولسمه نیټه ده. د 1398 هجري لمریز کال نن ورځ د 2019 میلادي کال د می د میاشتې د ولسمې سره برابر ده. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نویو رای ورکوونکو ته د بایومیټریک معلوماتو له مخې کارتونه ویشي. د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به له روسیې د هوایي دفاع سیستم ترلاسه کړي اندېښنه څرګنده کړې ده او په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو باندې د حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان اخیستی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ګډون لپاره نویو رای ورکوونکو ته د بایومیټریک معلوماتو له مخې کارتونه ورویشي. د کمیسیون ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه به د مې میاشتې په 16 نیټه پیل سي.
په همغه کوم د سبترانش مخکې ترسره شوی و چې هغه بیا په ریښتیا ساتم رامنځته شول. په همغه کومې ستونزې مشکلات چې په مغلیس کې و هغه ټول تاسات رامنځته کیږي، هغه لیست به جوړی کی او ما که څه سفینام کړی دی هغه به هم ټول بایومیټریک کیږي او لا غوسته به دوی واجد شرایط دی بلل کیږي تر څو دوی ټاکنو کې ګډون وکړي.
د افغانستان د ټاکلو خپلواک کمیسیون لا نه دی توانیدلې چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو چې تیر کال وشوې پایلې اعلان کړي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي وایي ټاکنو ته کم وخت پاتې دی او کمیسیون نسی کولای چې د ولسی جرګې لپاره د ټولو رای ورکوونکو نمونه په بایومیټریک سیستم کې شامل کړي او نویو کسانو ته هم د دې سیستم پر اساس کارتونه ورووشي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28 دي. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې د بغلان د پولیسو نوې مشر وټاکل سو. د دې وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سعادت نن پر ټویټر لیکلی چې بغلان ته تللی او د پولیسو نوې مشر یې معرفي کړی دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په بغلان کې وسلوالو طالبانو د تیر یکشنبې په ورځ پر امنیه قومندانۍ حمله وکړه. وسلوالو طالبانو وویل چې په دې حمله کې دوی 15 بریدګرو لاس درلود. د افغانستان چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوال نشته 6 ساعته و چې د شلو افغانو پولیسو او د ټولو حمله کوونکو په وجل کېدو پای ته ورسېده. تاکل سوی ده چې د افغانستان د سویل لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره د سولې په اړه خبرې له سره پیل کړې. دغه د خبرو شپږم دور پرون د روژې د مبارک میاشتې د رابرېدو په خاطر ځنډول سوی و. زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې دی د روژې په مبارکه میاشت کې د افغانستان خلکو ته د برکت او سولې غوښتنه کوي. په پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې مشکوکو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې 4 عسکر وژلي او 10 نورې زخمیان کړي دي. یوه پاکستاني چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې ویلي چې وسلوالو پرون دوی حملې وکړې. د دغو حملو مسؤلیت نن د تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې اخیستی. د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به له روسیې د هوایي دفاع سیستم ترلاسه کړي اندېښنه څرګنده کړې ده. ینس ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره وویل چې دوی د انقرې او مسکو ترمنځ له دې معاملې اندېښنه لري. له دې عمله د ترکیه او امریکا ترمنځ هم اختلاف زیات شوی دی. ترکیه او امریکا دواړه د ناټو غړي دي. واشنگتن له ترکیه غوښتنه کړې چې دا سیستم دی نه اخلي ځکه د ناټو د وسلو له ډول او سیستم سره مطابقت نه لري او د امریکا جنگي الوتکو اف 15 تا غواش په لسوي دی. امریکا ترکیه ته خبرداري ورکړي چې کله روسیې سره دا معاملې بشپړ کړي خپل پاتریوټ راکټ نشور باندې خرڅولای. د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ورسېد. دا ول ورده چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي. پاپ فرانسیس ته د مقدونیه په پلازمینه سکوپی کې د هغې هیواد ولسمشر جورج ایوانوف هرکلی ووایه. پاپ فرانسیس د مقدونیه ستاینه وکړه چې له یونان سره خپله زړه لانجه یې ختمه کړه او د اروپایي اتحادیه او ناټو د غړیتوب لپاره یې هڅې چټکې کړي دي. پاپا د سکوپی شار په مرکزی چوک د خلکو مخې ته را څرګند شي او د دعا په ځنګړو مراسمو کې به ګډون وکړي. شمالي مقدونیه یو کوچنی هیواد دی چې 2.1 میلیون وګړي لري. رپورټونه وایي چې د مقدونیه د خلکو له څلورو یوه برخه مسلمانان دي. او د میانمار حکومت د رویټرز خبري اژانس دوه خبري اعلان چې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه راپورونه جوړول آزاد کړل. د رویټرز اژانس د دوه خبري اعلانو وا لون او کیاو سو او د خوشکېدو لپاره نړیوال کمپاین وسو. د میانمار حکومت مجبور سو چې نن د جمهور رئیس تافي د فرمان له مخې هغوی خوشې کړي. دواړه خبري اعلانو د میانمار په ستر ښار ینګون کې په داسې زندان کې چې شرایط ډیر سخت بلل سوي تقریبا 14 میاشتې په توقیف کې تیرې کړې. هغوی په 2013 میلادي کال کې تور لګېدلی و چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د برما د پوځ د خونړي